د لوبو له میدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو ریدونکو ز بختيار ساحلم او د لوبل میدان او نيز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري په خوانه پاکستاني لوبغاړی یونس خان د چمپیونز ټرافي لپاره د افغان ملي لوبډلې سراکار ټاکل شوی دی د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د خپلو سیاستوالو په غبرګون کې ویلي دي چې لوبډله به یې له افغانستان سره سیالي کوي د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ سیالۍ پای ته ورسېدې او د ابو مسلم فرا لوبډلې وګټلې د کرکټ بورډ اداره دویمه درجه ولایتي سیالۍ پیلوي سویلي افریقا او استرالیا د ټیسټ اتلولو پیلوبې ته ځان رسولی دی او د سویلي افریقا شلوریز لیګ پیلېږي چې د راشد خان په ګډون پکې څلور افغان لوبغاړي هم لوبیږي د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي لپاره د افغان ملي لوبډلې د منټور په توګه په دنده ګمارلی دی یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی د شلوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپوهنې په برخه کې د غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19مه نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافۍ په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ د کراچۍ لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21مه 26مه او 28مه نیټه ترسره کیږي ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښو توپوهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې یې شاوخوا 20000 منډې کړي دي د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د ښاغلي یونس خان د ټاکنې په تړاو ازادي راډیو ته داسې ویلي دي
د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي اتلانو جام دپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالې روزونکي تجربه لري هغه یې ګمارلی دی نوموړی به د چمپیونز ټرافي د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یوځای شي او دغه راز به د دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي نو یونس خان په توپوهنه کې کافي تجربه لري او د پاکستان کنډیشن سره ښه بلد دی ځکه د هماغې هیواد لوبغاړی دی په خپلو میدانونو ډیر ښه بلد دی ډیرې لوبې کړي په ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو کې کافي تجربه لري او پیاوړی توپوهونکی تیر شوی دی مونږ انشاءالله هیله لرو چې نوموړی به د افغان لوبډلې لپاره په چمپیونز ټرافي کې ډیر مؤثر ثابت شي لکه څنګه چې مونږ په تیرو غټو ایونټونو کې لکه د 2023 کال نړیوال جام چې هغه کې هندوستان کې ترسره شو هندي منټور مورتا ګمارلی او دغه راز په ویسټ انډیز کې شلوریز نړیوال جام دپاره مونږ ویسټ انډیز منټور ګمارلی و نو هیله ده چې دغه پاکستاني منټور به هم د افغان لوبډلې لپاره ډیر ګټور ثابت شي
دا ولر ده چې د کرکټ نړیواله شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیز چاپیریال او ویشتن ځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک په خوانه مهم لوبغاړی د سلاکار یا منټور په توګه ګماري
تیات اورانای
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه شو بل د سیګریټ باندې مو وایو هله سیګریټ انځه قره قره چې څه خدمه شي شي ته خدمه
د ځان مچ کوړ کې مي کمزور مي هغه مسنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چارس اعتیاد مو لري
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نبی لبی
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي و له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره دی د اتلانو جام سیالي لغوه کړي سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ د اجرایوي مشر په حواله راپور ورکړی دی چې په دې اړه د کرکټ نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي نه د یو اړخیز اقدام د انګلستان د پارلمان 360 غړو د دغه هیواد کرکټ بورډ ته په واستولې لیک کې ځکه دا غوښتنه کړې وه چې په ټکو په افغانستان کې ښځو ته د سپورت حق نه ورکول کیږي او ګڼ نور محدودیتونه هم پر خزو لګیدلې دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې اورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رات او د افغان کرکټ پر ارزښت یې ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. ښاغلي ګولټ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهېږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولی سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبې په ورځ د انګلستان د پارلمان یو سلو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازی تونیا انتونیازی هم په خپله ایکس پاڼه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته یې استولی، راغلی چې د انګلستان کرکټ بورډ دې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او نجونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په غبرګون کې دې په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلی چې دوی باید د جنسیتي تبعیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی یې غوښتي چې افغان میرمنو او نجونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا له پامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام کې له افغانستان سره هیڅ یوه دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي، ځکه د دې خبره همغږي سوې هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت دې له سیاسته لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي. کرکٹ پوز سمیع اللہ ہلال بیا آزادی راڈیو تو وویل د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د یادونې ده چې له دې وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د خرابیدونکو وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شل اوریزو لوبو لړۍ لغوه کړې وه. د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونه او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبې وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبېږي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي د ابو مسلم فراق کلب ګټلې ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون د سه شنبه په ورځ د جنوري په 8 نیټه په خبر کې ویلي چې د ابو مسلم فراق لوبډلې د لوړو امتیازاتو ترلاسه کولو او زیاتو ګولونو وهلو پر اساس د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي ګټلې ده. د یاد لیگ په وروستۍ ورځ هم دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب درې د دوه پر وړاندې عدالت فراق ته ماتې ورکړې او په وروستۍ لوبه کې بیا که څه هم اټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته شپږ د صفر پر وړاندې ماتې ورکړه خو د اتلولې مقام ته ونه رسېدل. د ټک انرژي لوبډله چې تیر کال یې اتلولې ګټلې وه سږ کال یې هم نمرې له ابو مسلم فرا سره مساوي وي، خو تر ابو مسلم فرا یې کم ګولونه وهلي وو چې له همدې امله یې دویم مقام ترلاسه کړ. د دې پړاو اتلې لوبډلې ابو مسلم فرا بیا د نمرو په جدول کې د 28 نمرو ترڅنګ ټولټال 28 ګولونه هم وهلي وو. د کوربه هرات ولایت اړوند کلب سرخپوشان خوافي بیا په دې لیګ کې درېم مقام ګټلی خو د خدیم اف سي او عدالت فراه لوبډلو د کم امتیازاتو لرلو له امله لیک څخه پاتې شول او د راتلونکي پړاو لپاره به د لارموندنې په سیالیو کې ګډون کوي. د لیګ د غوره ګول وهونکي جایزه د سرخپوشان خوافي لوبډلې لوبغاړي فرهاد علیزاده ګټلې ده چې اتلس ګولونه یې وهلي وو. د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ څلورم پړاو سیالۍ له تېرې یوې میاشتې راهیسې د هرات ولایت په کوربتوب د دولسو لوبډلو ترمنځ روانې وې چې پرون د مسلمي لوبډلې په بری سره تمام شوې. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې سږ کال د دویمه درجه ولایتي سیالۍ بیا ترسره کړي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د روان 2015 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 11 نیټه دغه سیالۍ پیلیږي او د همدې میاشتې 23 نیټې پورې د کندهار، خوست، ننګرهار او کونړ په لوبغالو کې به ترسره شي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دی چې دغه لوبې به 500 ورځې بڼه لري او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څلوېښت لوبډلې پکې ګډون لري چې په اتو ګروپونو کې به هره لوبډله څلور لوبې ترسره کړي. همدارنګه هغه ولایتونه چې کرکټ پکې زیات دی سکل ورته د زون په کچه هم یوه بله لوبډله اضافه شوې ده چې د سپینغر، مسینک او بند امیر زونونو پکې شامل دي چې سربیره پر دې له کارکردګۍ لرونکو لوبغاړو یوه مشترکه لوبډله هم جوړه شوې ده. د کرکټ بورډ ادارې د کورنۍ کرکټ د مسؤل نظیم عبدالرحیمزی له قوله لیکلی دي هڅه یې دا ده چې کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کړي او د دې تر څنګ یې ښه بېلګه دا ده چې دویمه درجه ولایتي سیالۍ په لومړي ځل د څلوېښت لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د یادو سیالیو له اتو ګروپونو به یوه یوه لوبډله راتلونکي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لاره ومومي چې د اتو لوبډلو سربیره به څلور لوبډلې نورې هم پکې اضافه کیږي چې د فرست کلاس او نور کارکردګۍ لرونکي لوبغاړي به هم برخوي. د یادو سیالیو د سلیکشن چارې میر مبارز ازغری ترسره کړې دي. نوموړي د دغه سیالیو د غوراوي د شرایطو په تړه ویلي دي:
سلیکشن چې ما مخکې ویل چې بایرول ده، دا ځل سلیکشن په څلور اساسو انتخاب شوی ده، چې البته اول د انټر کلب ټاپ پرفارمرز ده، دغه نه راتیر شو یو ټیسټ ریزلټ ده چې چا په یو ټیسټ کې پاس شوې ده، کامیاب شوې ده، همداسې چې هغه لوبغاړي چې اندر 19 پروسس کې وو په پکتیا کې، هلته اندر 19 میچونه وو، د ټرایل میچونه وو، هلته ودون انټر کلب پاتې شوی وو، هغه لوبغاړو ته چانس ورکول شوی ده. او هم چنان د 3D هغه کوم لوبغاړي چې سه کال په 2024 کال کې دوی 3D ته لاره پیدا کړو، بیا د 3D نه فرست کلاس ته لاره پیدا نه کړو، د پرفارمنس کموالی په دغه باندې، نو هغه لوبغاړي مستقیما په گریټو کې سلیکټ شوی ده. نو دغه مونږ په هر ولایت کې درې ټاپ آرډر لوبغاړي ورکړي، درې مډل آرډر دي، دوه وکټ کیپر ده چې یو ټاپ آرډر ده، یو مډل آرډر ده، همداسې دوه آل راؤنډر ده چې یو سپینینګ آل راؤنډر ده، یو فاست بالینګ آل راؤنډر ده، دوه پراپر سپینر ده چې یو ریس بالر ده، یو فنګر بالر ده، همچنان درې فاست بالران پکې ورکول شوي. دا ټوټل کېږي 15 لوبغاړي. دا لوبغاړي د دوی خپل د مقرر شوی رول په اساس سلیکشن شوی ده، او په دغه اساس باندې چې زه مطمئنم چې ان شاء الله دین آباد مخکې خودسه یو چینټر کلب کې یو اورونه کم وو، بل ټول ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس پکې کول، ځکه اورونه کم وو 15 اوره وو سه کال، خوشبختانه 500 ورځې لوبه وو د انټر کلب په دغه کې. نو دلته د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، ځکه دین آباد مونږ چې سلیکشن کوو بایرول کوو، لس نه کوو چې مثال 15 ټاپ آرډر پکې واچا، څلور وکټ کیپر پکې واچا. د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، دا مشخص د دوی په خپل خوخه ده، ځکه دوی خپل د انټر کلب نه مخکې په فورمونو کې امضا کړی او دوی په خپل رول مشخص کړی و چې زه مثال ټاپ آرډر یم، زه وکټ کیپر یم، زه آل راؤنډر یم. په دې اساس باندې دا ځل ټیمونه جوړ شوی ده چې انشاءالله ډېر یو منظم ټیمونه یي، او هر لوبغاړی په پرفارمنس اساس باندې راغلی. او دام بیا درته وایم چې هیڅ لوبغاړی نه ده پاتې ده چې هغه پرفارمنس کړي ټول باندې. اوس فرض مثال درته وایم، دا موضوع لږ به واضح کړو ځکه ټول باید سره پوه شو په دې موضوع باندې. اوس په یو ولایت کې مثال لس ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس کړی ده، مونږ هماغه درې ټاپ آرډر چې په کار ده هماغه مونږ اغستی ده. په یو ولایت کې لس آل راؤنډران پرفارمنس کړی ده، هغه که په فاست بالینګ بخش کې، هغه په سپینینګ بخش کې. نو مونږ چې هماغه یو په کار ده د فاست بالینګ په آل راؤنډرانو کې مونږ یو پک کړی ده. دغه باقی چې پاتې کیږي یعنی هر څوک خپل رول سره په خپل ولایت کې مقابله کوي. په دې اساس تیمونه جوړ شوی ده. کیدی شي بعض لوبغاړي په دې سر خلاص نشي چې هغه ووایي چې خو زما پرفارمنس ډیر زیات ده، زه ولې پکې نه یم راغلی. هغه خپل رول وګوري چې دی په هغه فورم کې دی څه شی لیکلی ده.
همدارنګه ښاغلی میر مبارز ویلي دي چې سږ کال یې د دویمه درجه ولایتي سیالیو لپاره له ټولو لوبغاړو د یو یو فټنس ټیسټ هم اخیستی چې دا د لوبغاړو د راتلونکي لپاره مهم ګڼل کیږي.
تاسو ته بهتره معلوم ده چې تیر دوه کالو کې همداسې فیصله شوې که چیرته په داسې ولایتونو چې هلته مثال میدانونه نشته، اکاډمیانې نشته، یا خلک په کرکټ ډیر کم آشنایي لري، نو هغه ولایتونو کې داسې وشو چې مثال یو ټیسټ واخیستل شو، ډیر خلک پکې ناکام شو. نو په دې اساس باندې فیصله همداسې وشو چې خیر د دوی سره به مراعت کوو چې تر څو دوی یو ټیسټ په سیستم باندې پوه شي، دوی لږ آګاهي پیدا کړي د یو ټیسټ په اصول باندې. نو هغوی سره مراعت وشو تیر دوه کاله، البته یادومه چې هغه کې کوم لوبغاړی چې تا پرفارمنس کړی و، مثال که هغه په بالینګ بخش کې، که هغه په بیټنګ بخش کې، هغوی استثنا شو چې یو فیل کړی و، هغوی ټول په ټیمونو کې راغلي. تیر دوه کالو کې درته وایم، سه کال چون مونږ هغه تجربه کو، هغه لوبغاړی چې په اصول نه پوهېده د یو ټس باندې، هغه په سیستم نه پوهېده، هغوی ته مونږ وویل چې سه کال چې چا فیل کو، هغه خدای وکړي چې لس زره رن زم کړي، هغه گنجایش نسته. یعنی په دې څلوېښت ټیمونو کې یو داسې لوبغاړی نه ده راغلی ده چې هغه یو فیل کړي. ټول پاس، البته د ګریټو دپاره پنځلس پنځه معیار، او د ګریډ ون دپاره چې بعضې لوبغاړي ګریډ ون یو ټیسټ هم ورکړه په دې جوریان کې، شپاړس پنځه دي، شپاړس اشاریه پنځه. نو په دې څلوېښت ټیم کې یو فیل لوبغاړي پکې نشته. چا چې پاس کړی ده، پرفارمنس یې صحیح ده، هغه په سل فیصده ټیم ته راغله. دا ځل یو بل نوښت هم شوی ده چې هغه دا دی چې مثال اوس مثال تاسو ته درکوم، د بوز زون ده. په دې بوز زون کې که چیرته د نیمروز لوبغاړی یو فیل کړي، یا تا خبره چې مثال پنځه سپینران دا ټول فیل کړي، نو دینه دغه کوم هلمند دی، مثال قنداری، نور ولایت دی په ریژن کې چې حسابېږي، نو هغه نه سپینر ورته ورکول سوی ده. یعنی داسې نه ده چې یو ریژن نه بل ریژن ته لوبغاړي ورکول سوی ده. دا ځل دا یو ډېر ښه کار شو دی د کرکټ د رشد دپاره، د کرکټ د تقویت دپاره. یو بل اقدام افغانستان کرکټ بورډ واغستو چې هغه دا دی چې ټول په خپل ریژن کې ده، یعنی هر لوبغاړی که چیرته فیلم کړي دغه مې، نو په خپل ریژن کې چې کوم ځای کم بودی په دوی ولایتونو کې، هغه ځای نه پلیر ورته ورکول سوی ده، خو د بل ریژن نه ورته نه ورکول سوی ده. د دوی ټیم خپل ریژن کې پوره سوی ده. دې کې شک نشته چې د تیر ګریډ ون په دې خوا هر لوبو ته پلین کنډیشن یا هغه د لوبي شرایط ورته جوړیږي، چې هغه هم د لا شفافیت دپاره او هم دغه حق اقدار ته ورکولو دپاره دا شرایط جوړیږي. نو خوشبختانه په دې ګریټو کې هم د لوبي شرایط جوړ شوی ده، ترتیب شوی ده چې هر تیم څلور میچ لري، یعنی اته ګروپ دی چې په دې اته ګروپو کې هر ګروپ کې پنځه تیمه لري، په پنځه تیمونو کې څلور میچ کوي، هر یو بل سره میچونه کوي. نو په دې اساس باندې پنځلس سکواډ د هر لوبغاړي ته کم از کم دوه میچه ورته موقع پیدا کیږي، کوم کسان چې په سکواډ کې ده. نو که کوم لوبغاړي پرفارمنس کوي، کوم لوبغاړي چې پرفارمنس کوي هغه متواتر لوبیږي، کوم لوبغاړي چې پرفارمنس نه کوي هغه حق چې دوه میچه د دوی دغه ورکول کیږي، هغې نه بعد دوی ته رسک ورکول کیږي، کوم نور لوبغاړي چې د هغوی ته چانس ورکول کیږي. په دې ترتیب دا ځل هغه لوبغاړي، ځکه نن سبا کرکټ ډیر موډرن ده، کرکټ تیز ده، نو په دلته یو بل دغه اضافه شوې ده چې دا د لوبغاړو دپاره، هغه لوبغاړو دپاره چې دوی غواړي چې مثال آینده د ډومیسټک نور ایونټونه هم وکړي. دوی چې پرفارمنس کوي یوازې د پرفارمنس موږ ته مطرح نه ده، د پرفارمنس تر څنګ باندې دوی هغه کوم لوبیز شرایط، هغه کوم اساس چې دوی ته ورکول کیږي، په دغه اساس باندې دوی مثال باید خپل لوبه جاری وساتي. اوس یو لوبغاړی که غواړي هغه ګریډ ون ته لاره پیدا کړي، نو هغه کم از کم دی چې رنس کوي، د رنس په څنګ باندې دوی باید خپل سټرایک ریټ هغه باید پنځه ویا نه پورته وسات. او په ګریډ ټو کې البته دا لوبي شرایط ده. یو بالر که غواړي ویکټ هم اخلي، پرفارمنس هم ښه، نو باید خپل اکانومي چې ده هغه باید شپږ نه پورته نه وي. دا یو ډیر مهم د چاول زل ده چې د افغانستان په داخلي لوبو کې خصوصا په گریټو کې داسې یو لوبي شرایط ورته جوړیږي چې دوی باید یو لوبغاړی چې په پنځه ویا سترایک ریټ باندې لوبه ونه کړي نو چې هغه ښه پرفارمنس کوي هغه به پاتې کیږي پاس لیول ته نشي راتلی. ځکه نن سبا کرکټ موډرن ده، تیز ده، نو باید موږ ډومیسټک باید په هماغه معیار باندې آماده شي. همداسې بالر نو په پلینګ الیون کې باید دوی پنځه بالران پوره ولوبوي. مثال په هر تیم کې ما مخکې یادونه وکړه چې دوه آل راونډر دی پکې، یو سپننګ آل راونډر دی، یو فاست بالنګ آل راونډر. که چیرته دوی دوه آل راونډر لوبوي په الیون کې باید درې پراپر بالران ولوبوي چې دغه د بالنګ کوټه باید دکې. مخکې خو داسې و چې مثال پارټایمر راته به اته وره وکړه نهه وره وکړه، نو دې دپاره لوبیز شرایط جاد شو تر څو هر لوبغاړي ته په خپل ځای په خپل پوزیشن په خپل رول ورته مسلمه حق ورکول سي.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
که څه هم د ټیسټ اتلولیو یا ټیسټ چمپیونشپ د لیګ پړاو سیالۍ لا هم نه دي بشپړې، خو د پایلوبې دوه لوبډلې معلومې شوې. استرالیا او سویلي افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې دا ځل به د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې لوبیږي. استرالیا له هندوستان سره د بارډر گواسکر په پنځو ټیسټ سیالیو کې تر سختو مقابلو وروسته پایلوبې ته ځان رسولی دی. یادې لوبډلې وکړه شول چې په یادې لوبلړۍ کې د هندوستان لوبډلې ته درې د یو پر وړاندې ماتې ورکړي او په دې سره د نمرو په جدول کې د دویم مقام په ترلاسه کولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیدلې دي. سویلي افریقا بیا هغه لوبډله ده چې خپلې وروستۍ پنځه ټیسټ سیالۍ وګټلې. یادې لوبډلې په وروستیو دوو ټیسټ سیالیو کې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړې ده. سویلي افریقا ټولې دولس ټیسټ سیالۍ وکړې چې اته یې وګټلې، درې یې وبایللې، یوه یې مساوي کړه او په دې سره یې د نمرو مجموعه سلو ته ورسېده، خو د ګټې اوسط یې نهه شپېته دی. استرالیا بیا په اوولس سیالیو کې یولس ګټلې دي، څلور یې بایللې دي، دوه یې مساوي کړي دي. د نمرو مجموعه یو سل دیرش ته، خو د لوبې د ګټلو اوسط یې درې شپېته دی. په دې ګروپ کې هندوستان په دریم مقام، نیوزیلند په څلورم، سریلانکا په پنځم، انګلستان په شپږم، بنگلادیش په اووم، پاکستان په اتم او ویسټ انډیز په نهم مقام کې ځای لري. د ټیسټ اتلولیو پایلوبه به دا ځل هم په انګلستان کې ترسره شي، خو دا ځل د ساوثهمپټن په ځای د لارډز لوبغالی د پایلوبې لپاره غوره شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د سوداګریزو لیګونو خبرونه درته وړاندې کوو. ټاکل شوی ده چې د جنوري په اتمه نیټه د سویلي افریقا شلوریز سوداګریز لیګ پیل شي. دغه لیګ له دې اړخه مهم دی چې راشد خان پکې د یوې لوبډلې لوبډل مشر دی او ځینې نور افغان لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. ټولې سیالۍ په سویلي افریقا کې ترسره کیږي او ګډونوالې لوبډلې شپږ دي چې د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل د سوداګرو له لوري اخیستل شوي دي. په دې لیګ کې سن رایزر ایسټرن کیپ، مای کیپ ټاون، ډربن سپر جاینټ، پریټوریا کیپیټل، پارل رویلز او جوبرګ سپر کینګز لوبډلې ګډون لري. راشد خان بیا یو وار بیا د مای کیپ ټاون د لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. هغه به د روان لیګ سکال لومړنۍ سیالي هم کوي. په یاد لیک کې د راشد خان ترڅنګ د مای کیپ ټاون په لوبډله کې عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم لوبه کوي. صدیق الله اتل او عمرزی بیا د لومړي ځل لپاره په دې لیک کې اخیستل شوي دي، خو بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز به د پروټوریا کیپیټل په لوبډله کې برخه ولري. د غران نور احمد بیا په سګنی پړاو کې له نوید الحق سره یو ځای د ډوربن سپر جاینټس په لوبډله کې لوبیږي. د ویل ده چې د سویلي افریقا شلوریز لیګ به د فبروري په اتمه نیټه پای ته ورسیږي. د سوداګریزو لیګونو په دوام کې بل خبر د بیګ بیش د لیګ په تړاو دا ده چې د بیګ بیش په لیګ کې لوبیدونکي افغان لوبغاړي وقار سلام خیل د یاد لیګ سره خپل سفر بشپړ کړی دی. هغه چې د هوبرټ هارکنز په لوبډله کې لوبیده د جنوري په 8 نیټه یې سفر په یاد لیګ کې بشپړ شوی دی. هغه د موقت وخت لپاره د یو بل لوبغاړي د ځایناستې په توګه اخیستل شوی و چې په دې لوبو کی څو مهمې سیالۍ هم ترسره کړې دي. وقار سلام خیل ټولټال 15 سیالۍ ترسره کړې چې شپږ وکټې پکې واخیستې.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د همدې خبر په پای ته رسیدو سره د دې اونیزي سپورتي خبرونه هم بشپړېږي. تر بیا مو په لاله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
پیغلونا شان عظمت یو پوخا د پیغلونا شان عظمت یو پوخا د پیغلونا سوک چی پکو سو کی خر سوی بنگڑی سوک چی پکو سو کی خر سوی بنگڑی دا دنیا دی ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا دی ٹولشی بنگڑی بنگڑی
د ازادي رادیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې ایران کې د تیرو دریو کلونو په پرتله شپږ چنده زیات افغانان اعدام شوي دي. د دې هم خبرې کې چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو ویروس له رنځه خلاص نه دي او نړۍ کې اوله درجه زیانمن هیوادونه دي. افغانستان سره د انګلستان د کرکټ لوبې په اړه د لانجې له جزئیاتو هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او لویو پیښو د سر ټکی. د دوستۍ له وړاندیز سربیره هم پر طالبانو د مسټر ټرمپ راګرځېدل. عباس تانکدی ویلي مسټر ټرمپ قاطع او زړور انسان دی، دوستي ورسره غواړو. ټرمپ وایي پر طالبانو باید د میلیاردونو ډالرو کڅوړې بندې شي.
دا سړی که هر رقم سړی دی خو قاطع او با جرأت سړی دی. مسټر ټرمپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور ونه رسېدو او دا د جنگ لارې نه موږ نشو ماتولی. پنهان مذاکرات سره بیا راغله مذاکرات شروع.
فکر کوم ټرمپ امریکای طالبانو گزارو نه کوي. طالبانو د پاره با د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وی.
په طالبانو په فشارونو ډیر شي همرستي به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي داغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
اسلام آباد کې د افغان جنو په حق کې د اسلامي وادونو غونډه. د اسلامي همکاریو سازمان ټول غړي اسلام آباد کې د انجونو د زده کړو په حق او فرصتونو بحث کوي. شنون کې وايي په طالبانو به دا غونډه هم اثر ونه کړي.
پیاس کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړو په اړه جدي په افغانستان کې دومره جدي نه ده، ځکه چې افغان ښځې حتی هلته په دې کانفرنس کې ګډون نه لري.
کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ به په هغه وخت کې په دې باندې غږ وکړه او په هغه وخت کې دغه زه کوم مشکل چې وی هغه لمنځه یوسي. او لکه افغانانی انجونی چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره د بدرې څلور کاله مخکې نو اوس هم په دې کې ډیر ځن شوی دی او ډیر په ځن باندې د غناسي یا د غونډې شي. او آی سی د طرفه باید دور ډیر په وخت او په موقع باندې د ښوونځیو دروازې د نجونو او د ښځو پر مخ خلاصې کړي.
او اروپا ته د تازه راغلي افغان ځوانانو د کرکټ مصروفیتونه. افغان ځوانانو اوس کرکټ هم د اروپا د لوبو کلتور ته په پوره زور او شور شامل کړ. خو د بے وطنۍ احساس لا هم خوري.
د کرکټ میچونه وه نو مکتب او رخصتي اني دلته د دوستان سره راغلی او د نور شارو سره دلته مو ډېر سات تېر سو. تقریبا څلور میچ مو وکړ لساوري ته. اوس نو دغه رخصتیانو ورځې شپې د خپل د کرکټ مینه دلې ما ته
ډېر وخت بعد د مکتب رخصتیانې شوې او همدې مونږ هم ټیکټه واخیسته راغلو دلته. مونږ کونو خار راغلی وو فریشن خار ته. مونږ اته کسان مونږ اته د مخالف ټیم وو او دلته مونږ لوبو وکړو. ډېر خوند واغستو او مکتب رخصتیانو تفریح وو.
بیا هم ستنی مشي. ټاکل شوی چې سبا شنبه د جنوري په 11مه د اسلامي همکاریو سازمان د اسلام آباد په کوربتو په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو ننګونو او فرصتونو د ارزونې لپاره غونډه جوړه کړي. اجنډا یې بشپړلانه د افشا شوی. خو پاکستاني رسنیو ویلي دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز او مهمې پریکړې وکړي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربتوب جوړیږي، تر دې دمه د اسلامي همکاریو سازمان د دیرشو غړو هیوادونو خارجه وزیرانو پکې خپل ګډون تایید کړی دی. خو طالبانو نه دی لا ویلي چې غونډې ته ورځي کنه. بلخوا په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2013 کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و ترڅو طالبان د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونو پرانیستلو ته وهڅوي، وایي فکر نه کوي چې طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
د افغانستان لپاره ترې ډېره امیدواري ځکه نشته چې په 2013 کال په جده کې هم دغه کنفرانس ترسره کېده چې پاکستان پکې د افغانستان لپاره چې افغانستان د سولې لپاره پکې خیر رسېد برخه وانه اخیستله. نو اوس هم ترې ډېره تمه نه لرم ځکه څو ورځې وړاندې بیا مولانا فضل الرحمن ویلي چې په افغانستان کې د نجونو په مکتب باندې ډېر زیات بحث کول ځکه نه دي په کار چې فلسطین کې ماشومان وژل کېږي. دا په دې معنی که چېرته یو څوک د یو چېرته ډېر زیات زیانمن وي نو هغه بل ځای کې دې هم زیانمن شي. دا د دوی نظریه دغسې ده. د افغانستان لپاره ترې ډېر خیر نه وینم. اسلامي هیوادونو کنفرانس هم دومره مستقل نه دی چې هغوی دې یو فیصله وشي کولی او نړۍ دې بیا اسلامي هیوادونو تطبیق کړي. د تطبیق امکانات یې هم نشته. په 2013 کال کې په حرم شریف کې د افغانستان په اړه اعلامیه نشر شوه. اسلامي کنفرانس دغه اعلامیه واورېدله او هغه اعلامیه هېڅکله تطبیق نه شوه د افغانستان لپاره. بنا ډېره امیدواري ترې نه لرم خو هیله لرم چې دغه کنفرانس د افغانستان د نجونو د زده کړو لپاره بندې دروازې بیا خلاصې کړي او د دوی لپاره د کار د زمینې د برابرولو هغه کونډې چې په سړکونو کې خیرات غواړي بې سرنوشت او بې سرپرسته دي د کار په نتیجه کې د کور لپاره یو مړې حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
طالبانو د 2020 کال د اگست په نیمایي کې د واک له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته تګ او یو کال وروسته یې پوهنتونو ته تلو هم منع کړي. په پیل کې یې دغه محدودیتونه موقتي بللي وو خو درې کاله شوي دي چې نه یوازې دا بندیزونه په خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي دي.
بیا هم په دې کانفرنس کې په طالبان باندې فشار راوړل چې ځکه چې طالبان د اسلامي هیوادونو ملاتړ ته هغه که په سیاسي لحاظ واوسي که په اقتصادي لحاظ واوسي دې اړتیا لري چې اسلامي هیوادونو د دې ملاتړ وکړي. که چېرې د دې لارې څخه پر دې باندې فشار راوړل شي شاید د دې په پالیسۍ کې حداقل تاثیرات ولري. او همداراز په یاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې افغانستان کې دومره جدي نه ده ځکه چې افغان ښځې حتی حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري. او همداراز د ښځو د غږ د چوپتیا باعث بسي ښځې به خپل پیغام او خپل غږ په مستقیم ډول تر نړیوالو پورې ونه رسوي. په دې باوجود په افغانستان کې د دې درې کالو راهیسې د اسلام د نوم څخه په استفاده باندې افغان نجونې د زده کړې څخه محرومې دي، د خپل حق حقوق څخه محرومې دي. او دا په مستقیم ډول دا پیغام رسوي چې نړیوال هم د ښځو په اړه په افغانستان کې دومره جدي نه دي.
خو اوس هم دا د پاکستان سره، د طالبانو سره او د اسلامي نړۍ سره دا یو فرصت دی چې د افغانو نجونو او د میرمنو پر مخ د ښوونځیو او د تعلیمي ادارو دروازې خلاصې کړي او د خپلو حقوقو څخه برخمنې شي. کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ باید په هغه وخت کې په دې باندې غږ وکړي او په هغه وخت کې دغه ستونزه کوم مشکل چې وي هغه له منځه یوسي. او لکه افغانانې نجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره د غدرې څلور کاله مخ دي، نو اوس هم په دې کې ډیر ځن شوی دی او ډیر په ځن باندې دغه ناستې یا دغه غونډې شي. او آی سي د طرفه باید دو ډیر په وخت او په موقع باندې د ښوونځیو دروازې د نجونو او د ښځو پر مخ خلاصې کړي وای. دغه اوس چې کوم د غربت او د مشکلاتو او د ستونزو سره مخ دي در په دیرې په نورو وطنونو کې او دا د څومره ظلم زیاتی سره او بربریت سره او آینده نسلونه د څومره ستونزو سره مخ شو، نو افغانستان هم یو اسلامي هیواد دی. خو اسلامي هیواد کې چې د اسلام احکام نه پلي کوي نو په هغه باندې د اسلامي نړۍ دا دنده ده چې په هغه باندې غږ پورته کړي او هغه په عملي کړي.
او په داسې حال کې چې تیره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي د امریکا نوی منتخب ولسمشر د مستر ټرمپ قاطی او زړور انسان په توګه یاد کړ او ورسره یې د دوستۍ غوښتنه وکړه. خو ټرمپ بیا له دغو څرګندونو سمدستي وروسته په طالبانو د امریکا د ډالري کڅوړو د بندولو ګواښ کړی. عباس ستانکزي چې تر دې څو ځله وړاندې هم خپلو ویناو کې امریکا دوستۍ او مرستو ته وربللې وه، تازه یې د یوې مدرسې د فارغانو غونډه کې ویلي هیڅ دایمي دښمن وجود نه لري او دوی له امریکا سره دښمنۍ دروازې تړلې دي.
دا سړی که هر رقم سړی دی خو قاطع او با جرأت سړی دی. مستر ټرمپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور نه رسید او دا د جنگ لارې نه موږ نه ماتولې. بنا مذاکرات ته راځو، بیا راغله مذاکرات شروع کړي. تر وخته چې مذاکرات کامیاب وسو اخیری فیصله باندې و زمونږ توقع امریکان امداده چې کله دای یوه دو هفته بعد دای قدرت راځي چې خپل پالیسی کې تغییر راولي د بایدن پالیسی پری دی نوې پالیسی را مخته کی افغانستان له خوانه د اسلامي امارات له خوانه میدان ورته خلاص دی که دوی را دوستان کیږي موږ زه بالکل سره دوستی لاس ورکو دښمن همیشه دښمن نه وي او دوست هم همیشه دوست نه وي موږ پرون له شوروي سره جنگونه وکړو په میلیونونو انسانانو پکې ول تباه کړو خو نن موږ له روسیه سره ښه روابط لرو همداسې له امریکا سره هم همداسې شل کالم جنگ وکړه خو نن غواړو چې له امریکا سره روابط ولرو خو په شرط د دې چې امریکا د دوحې موافقت نامې ته متحد واوسي
خو د عباس تنزی په سرګندونو څو ورځې لا تیرې نه وي چې ډونالډ ټرمپ په خپله وینا کې طالبانو ته د بایډن ادارې لخوا د درنو وسلو په پرېښودلو او د پیسو پاستولو نیوکه وکړه او زیاته کړه چې هغه میلیاردونه ډالر باید بند شي چې طالبانو ته د امریکا لخوا استول کیږي دغو څرګندونو ته په ځواب طالبان لومړی وار د امریکا د هغو څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړو په ورستولو منکر شول چې د افغانستان بانک له لارې به دوی په خپله اعلانولي د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا دوی ته یوه روپۍ نه ده ورکړې خو د همدې اعلامیې بله برخه کې بیا په خپله ویلي دوی هم غواړي د امریکا دا ډول نقد مرستې د بندې شي چې په خوشي لارو لګول کیږي هغه ټکی چې د طالبانو له اعلامیې نه تر لږې شیبې ځنډ او ایډټ وروسته وویستل شو خو د امریکا سپینې ماڼۍ هم د طالبانو غبرګون تایید کړی دی سپینې ماڼۍ ویلي پیسې افغانستان ته ځي خو د طالبانو لاسته نه بلکې ولس ته یاستئ ډونالډ ټرمپ چې لس ورځې وروسته به رسمن د واک چارې لاس کې واخلي تر اوسه د طالبانو د حکومت په اړه واضح دریځ نه دی اعلان کړی خو د هغه طالبانو ضد کابینې او د وزیرانو دریځونو ته په کتو یې داسې ښکاري چې نوموړی به پر طالبانو نه یوازې ده چې د نغدو پیسو کڅوړې بندې کړي بلکې ځینې نور فشارونه به هم پرې راوړي
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ facebook.com/ازادي رادیو
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي رئیس جمهور ترامپ څو ځله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چېرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور مروم دی ستا کور نه پرېږدم دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې موږ طالبان ته پرېښې دي طالبانو ته موږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه موږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغې د بګرام یادونه هم وکړه زه به وایي دا ټول هر څه ویجاړوم دا وسلې به مولمه او که وښولو بګرام ته به بیا ځم ځکه ما ورسره په هوکړه کې دا ویلي وو چې په 3000 عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده دواړه طرفونه په خپله خبره ګورو چې څومره ودرېږي فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي د طالبانو لپاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي دوی د دغه دورې نه سرنګ ووزي دا به آینده وخت موږ ته وښایي
دی حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي مرستې به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي د نورو بنسټونو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري دی نه غواړي چې متحده ایالات دې حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي
او د طالبان لخوا د بندستان له کتابه پر افغانانو د بندیزونو د لګولو په لړ کې تیرونی د افغان وطن د بیساري عاشق ملنګ جان د شاعرۍ په کتاب او پاکستان مخالفو کتابونو بندیزونو وضع کولو پراخ غبرګونونه وپارول ازادي رادیو ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو سرچینه د نوم نه خودلو په شرط تاییدی چې د کتابونو د ارزونې کمیټې د ملنګ جان د شاعرۍ کتاب چاغوت کې راته وویل چې جانان مې یادوه له ملي ګټو سره په ټکر کې بلل او په پیروپلوري بندیز وضع شوی دی دا سرچینه وایي دوی په ټول هیواد کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاستونو ته دنده سپارلې چې د خبرندویانو لخوا د چاپ شویو کتابونو محتوا وارزي لیستونه برابر کړي او هغه کتابونه په نښه کړي چې د طالبانو په باور او مزاج برابر نه دي د سرچینې په وینا تر اوسه 6000 عنوانه کتابونه د دوی لخوا ارزول شوي چې لویه فیصدي کتابونو باندې د دوی لخوا بندیز لګول شوی ازادي رادیو ته رسیدلی لیستونه هم خېچې طالبانو د پاکستان د حکومت په ضد چاپ شوی اکثره کتابونه لکه پاکستان د غړن پر غاړه د افغانستان په خونړی تراژیدي کې د پاکستان رول لمسود درسته د افغانستان د جګړو ریخي زما د دښمن دښمن هند پاکستان محور شرارت مرګونی غېګ دوه مخه کرنل امام او نور کتابونه د افغانستان د ملي ګټو خلاف یات شي
کچیر ته فرضاً په دغه برخه کې کمی اندېښنې موجودې وي ښه خبره دا ده چې یو شمېر اکاډمیک شخصیتونه چې هغه په علمي ارزښتونو باندې هغه د تاریخ او د ادبیاتو یا په بېلابېلو برخو کې چې هغه د افغانستان د معنوي شتمنۍ یو برخه ده که دغه ډول کتابونو په هکله باندې یو اکاډمیک پلاوي ته دنده وسپاري چې دا به ښیي چې هغه هغه ډول کتابونه چې د افغانستان د خلکو دپاره د افغانستان د لیګټو پرانا کې اجه موږ د ستر فرهنګي میراث یو ستر برخه ده هغه کتابونه به زیان نه رسیږي نه باید مخدب شي او نه باید داسې یو کار وشي چې هغه پراتلونکي کې د افغانستان هغه علمي او تاریخي او فرهنګي د پرمختګ په لار کې خوندونه او زندونه رامنځته کړي
په دې لیست کې د ډاکټر غنی کتابونه د ملت جوړونې په اړه کتابونه د ډاکټر نجیب د مبارزي اړوند کتابونه د سلفي عقایدو کتابونه یو شمېر ناولونه رومانونه او ان له جلال آباد چاپېدونکو مینه مجله هم د ملي ګټو خلاف بلل شوی او د چاپ تر څنګ خرڅلاو هم منع شوی دی په افغانستان کې د کتابونو خپرندویان دا لیست تاییدی خو وایي د لومړی لیست دی چې ازادي راډیو ته رسېدلی د دوی په وینا بل لیست تر دې اوږد دی خبرندویان وایي طالبانو ورته ګواښ کړی که نوې ورکړل شوی لیست مرسنیز کړ نو ستاسې د هر خپرندوی او دوکان ټاپۍ د نوي لیست د هرې پاڼې په منځ وهل شوی چې تعقیب به مو د طالبانو امنیتي ادارو ته خورا اسانه وي د خپرندویانو په باور دوی مجبور دي چې اوس د هر کتاب د چاپ لپاره طالبانو نه اجازه واخلي او له همدې امله ډېره موده وشوه چې ګڼو خپرندویانو کتابونه هم نه دي چاپ کړي
او هغه څه چې ورته پاکستان وایي یا پنجاب وایي دوی عملي کوي په دغه کتابونو کې ځکه کتاب داسې یو څه دي چې انسان ته ډېر زیات شعور ورکوي مګر هم دوی لګیا دي بندیزونه پرې لګوي د خپل تاریخ څخه ورکوي کتابونو کې تاریخ پروت وي یا حقیقت پروت وي دوی یې له منځه وړي نه غواړي چې دغه ولس د خپل حقیقت څخه خبر شي نه غواړي چې دغه ولس پوهه حاصله کړي نه غواړي چې دغه ولس پرمختګ وکړي طالب د افغان خاورې د ولس د پرمختګ دښمن دی
او پاکستان چې هر نوې ورځ افغانانو ته بهانه لټي په برمل کې بمباری ورسته یې تیرونه اسلام آباد او ګڼو سیمو کې نږدې زر تنه د مهاجرت کارتون او ویزو لرونکو افغانان مېرمن او حتی ماشومان نیولې دي افغان کډوال ازادي رادیو ته وایي پاکستانی ځواکونه د نیمې شپې په تیاره کې کورونو ته ورځي په خوب ویده افغانان له ګریوانونو نیسي او زندانونو ته وړي ګڼو کډوالو ازادي رادیو ته دا هم ویلي چې پاکستانی ځواکونه ترې زرګونه روپۍ هم اخلي او زندانونو ته هم وړي لامدی ملای یو شمیر کډوال افغانان چې ویزی قانوني اسناد او د خارج کیسونه لري بیا هم د دوی په وینا د شپې لویر جمعتون کې پټیږي اسلام آباد کې د طالبانو سفارت هم تاییدوي چې پاکستان یو ورځ کې نږدې 800 قانوني اسناد لرونکي افغانان نیولي او زورول دي دغه نیولو ته په پام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چې ریچارډ بینټ هم خبرګون خوده او د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي خغلی بینټ ویلی په پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو او شړلو اندیښمن کړی دی د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړو چې غیر قانوني افغان کډوال لدی هیواد باسي لاغه وخت رئیس په زرهاو افغان کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه یې ژوند تیر کړو اړ شو چې خپل سرمایه حالت پریدي او افغانستان ته خالي لاس راستنی شي
د پاکستان د پولیس له خوا څخه افغان کډوالو ته زارو اذیت تدین ول په زور شړل کېدل په زندان کې اچول دا واقعا د بشري حقوقو څخه په ښکاره ډول سرغړونه ده افغان کډوال په پاکستان کې په ډېر بد امنیتي رواني او اقتصادي وضعیت کې قرار لري د پاکستان پولیس کور په کور ګرځي تلاشي کوي هغه افغانان چې اسناد ولري او کې ونه لري د نارینه په ګډون ماشومان او میرمنې هم دی له ځان سره بیا په زندان کې اچوي چې د دې د زندانو وضعیت هم ډېر زیات ناسمه دی چې دا د ډېر شمېر ماشومانو او میرمنو د روغتیايي حالات د زیانمن کېدو باعث شوی دی افغان کډوال چې په پاکستان کې دي په اسلام آباد کې دي هغوی هلته خپل د ژوند د لومړني امکاناتو د برابرولو لپاره لکه مثلا دوی په کور کې سودا یې په کار وي د بند ډاکټره پورې تګ ورته ضرورت وي یا هم داسې نور اړتیاوو د پوره کولو لپاره هم دوی د کور څخه د 10 ورځو راهیسې نه وځي ځکه چې دوی
واقعا په یو ډېر بد حالات کې قرار لري او ډېر شمېر مېرمنې او نجونې چې دلته یوازې وې هغوی خپل کورونه پرېښي دي او ډېرې لېرې سیمو ته تللې دي تر څو دوی وکولی شي هغه کال په یو امن ځای کې وګوسي تر څو چې دغه وضعیت لږ سره راښه کېږي. هغه چې ویزه ولري هغه بېرته خوشي کېږي او هغوی چې ویزه ونه لري هغوی افغانستان ته استول کېږي او اکثریت یې د پیسو په بدل کې بېرته خوشي کېږي. دغه وضعیت واقعا د کډوال چې په پاکستان کې دي د هغوی په ژوند باندې ډېره زیاته منفي اغېزه کړې ده.
مخکې به چې هم کله داسې څه ستونزه مشکل پیدا شو نو د مرکز نه به په هغه باندې غږ وشو یو نسیار به د دوی سره د دې د وخت په اساس باندې او په نړیوالو نړیوال قانون په بنیاد باندې د کډوالو د دوی سره خبرې وکړي دغه ستونزه مشکل به بیا په دغسې باندې حل شو. اوس وخت کې هم که داسې څوک وي د پوښتنې څوک وي نو اوس به په کابل کې په پاکستان په سفارت باندې فشار راوړی وی د سفیر سره به دا اصرار کړی وی همداسې به وزارت خارجه په دې باندې غږ کړی وی. خو موږ افغانان هر وخت بدبختي یو او د بدبختۍ سره مخ یو چې تر شا مو هیڅ دا اوس وخت کې پوښتنه نشي او نه د پوښتنې څوک شته دی. نړیوال هم په دې باندې باید د دوی دپاره غږ پورته کړه او د دوی دغه شتون د کډوالۍ هغه تګلاره دوی ته پلی شي په هغه ځای کې چې دی چې کوم ځای کې دوی سره ظلم زیاتی دی او د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی.
او د تیرې اونۍ په موضوعاتو کې شنونکو په طالبانو نیوکه کړې چې پاکستان د خپلو استخباراتو سره تړلی و. رسنیو له لارې واخان کې د پوستو د جوړولو آوازه ګډه کړې خو طالبان نشي کولی چې د یو عامه تبلیغاتي کمپاین له لارې په دې اړه حقیقت واضح کړي او دا داوی دروغ ثابت کړي، بلکې خپله د دوی په وینا د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتي دستګاه د افغان فعالانو په سپکاوي مصروفه کړې ده. شنون کې وایي پاکستاني استخباراتي مبصرین په ټلویزیونو کې د خپلو پټو ادارو په اشاره له اوږد مهال راهیسې د واخان کوریډور د نیولو او تاجکستان سره د پاکستان د تجارتي لارو نښلولو اټکلونه وړاندوینې او مشورې ورکوي او غواړي له طالبانو نه په لوی لاس د واخان کوریډور په تړاو د افغان مالکیت حص واخلي. د واخان د نیولو موضوع په عامه ذهنیتونو کې عادي سازي کړي، خو په وینا یې طالبانو په دغه سیمه کې د افغانستان د حاکمیت د ساتنې اړوند هیڅ ښکاره اقدامات نه دي کړي. دوی نیوکه کوي چې طالبانو حتی له چین سره د واخان کوریډور د سړک په اړه هم تر اوسه مستند ویډیوي فلم یا راپور نه دی ورکړی. خو ازادي راډیو ته د طالبانو د ارګ یوه سرچینه وایي دوی یوازو پسې نه ګرځي او واخان ته یو وار د دوی دفاع وزیر تللی، په داسې حال کې چې د طالبانو د ارګ په وینا تر اوسه هغه ځای ته د جمهوریت کوم وزیر هم نه و تللی.
بینان د واخان مسلې کې تر هغه ځایه چې زه په جریان کې یم او دغه پروژې د انجینرانو سره هم په اړیکې کې یم، هېڅ کله داسې یو شی پېښ شوی نه دی، هېڅ کله داسې یو شی شتون نه لري هلته. ټول شی په خپل واک دی، خپل اختیار دی. د ګاونډیان په مجموع کې او په ځانګړې توګه هغه ډله ټپله چې پرون په قدرت کې وو نن قدرت د لاسه ورکړی، یو ډول تبلیغات په لار اچولي سره چې خلک د حاکم نظام نم تورن کی پیسې لازر تورن کی او په زمن کې خپل د تبلیغاتي جګړې په لار کې داسې یو تبلیغات کی.
طالبان باید په ټول قوت وس دغه افاده کو دروغی کریستیانی که حد دی که ګمان دی که اڅنګ دی د واخان دفاع ته چمتو سی. باید غفلت ونه کی اوم دغه سی لکه ټول افغانستان چې اهمیت لري د واخان دفاع باندې خپل ټول قوت باید مصرف کړو. یو لږ ځای باید پرنک دی چې پاکستان دلته مخکې راشي. دا یو ډیره مهمه موضوع ده. که په دې کې غفلت وشه بیا به دا حد ګمان رښتیا وي چې دغه ډرامه د طالبانو په همکارۍ جوړه شوې ډرامه ده. طالبانو لپاره دا یو ستر امتحان دی چې آیا د دې وطن دفاع کوي او یا که په دغه ډرامه کې شریک دي.
ځینو رسنیو له مخې ښکاري چې هغه طالبانو داسې وښوده چې دغه جهې ته نښې معلومې کړې وي، دا د منګورانې کړې او داسې. خو زه فکر کوم کومه خبره خدا خو هغه تا یو ډېره ښه خبره ده چې عادي ذهن سازي دپاره دا شرایط دی داسې برابرۍ وګوري چې د افغانانو هغه عکس العمل څنګه دی، خپل زور وهي. ولې اصلا تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي سوي چې د ډېرې اندېښنې وړ وي، ځکه چې اوس طالبان هم د دغې نقطې په اهمیت پوه سوي دي. او زه فکر نه کوم چې دغسې یو لوی خیانت ته هر څوک ګواک کې وي زړه ښه کي چې څوک د واخان په سر باندې معامله وکړي.
د درنیم سوه کیلومترو په واټن اوږده واخان دره چې د بدخشان له اشکشم نه پیلېږي. ځینو سیمو کې 14 کیلومتره او ځینو سیمو کې 14 کیلومتره پورې پلنوالی لري. دا طلایي او قیمتي تړانګه د افغانستان په پای کې د چین له سینګیانګ سره شمال ته تاجکستان او جنوب ته د ډیورنډ په کرخه خیبر پختونخوا او بیا د پاکستان ګلګت بلتستان سره نښلي. واخان چې د پامیر د غرو لمنو کې پروت دی هندوکش او قراقرم غریزي سلسلې پورې تړلی دی او د ورېښمو لار هم پکې پخوا تیره شوې وه. د افغانستان د احصایي ادارې د 2023 کال د راپور له مخې دغه دره کې 12,000 افغانان اوسیږي. د واخان خلک واخي یا پامیریان نومیږي او اسماعیلیان دي، ځینې پاکستانیان هم شته. اوسم د تیرونې د لنډ خبرونه. تیرونې د ایران د بشري حقوقو یو غیر دولتي سازمان راپور ورکړ چې په 2023 کال کې د نورو کلونو په پرتله ایران کې تر ټولو زیات شمیر افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې دیرا د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي تیر کال ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 80 چې زیاتره یې د قتل، مخدره موادو، د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام شوي. دغه سازمان مشر محمود امیری ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي تیر کال د 80 افغانانو اعدام د 2023 کال په پرتله 3 برابر او د 2022 کال په پرتله 15 چنده لوړ و. د بشري حقوقو مدافعانو او بنسټونو په ایران تور لګول چې د افغانانو د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري. بلخوا همدا تیرونه د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال مولوی کبیر د ایران سفیر سره لیدنه کې ټینګار وکړ چې نه پرېږدي ګاونډیانو سره اړیکې د نورو مسایلو له امله زیانمنې شي. مولوی کبیر همداراز کابل کې د تهران د سفیر هغه بلنه هم منلې چې نږدې راتلونکي کې ایران ته د سفر غوښتنه ترې کړې. او تیرونه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې د پوهنتون له استادانو د اسلامي زده کړو ازموینه اخلي، خو دغه ګام بیا د پوهنتون د استادانو غبرګون نه پارولي. وایي چې د طالبانو دا کار پوهندانو ته سپکاوی دی او په وینا یې د پوهنتون له پروفیسرانو څخه د ملایانو په لاس د اسلامي زده کړو د ازموینې هدف له پوهنتونو د دوی د حذفولو هڅه ده. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې رسنیو هم ترلاسه کړې، دا ازموینه به په اسلامي مضامینو کې وي. د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شویو علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. خو د پوهنتونو استادان ادعا کوي چې طالبان غواړي په دې کار سره پوهنتونو ته د پروفیسرانو په ځای هغه طالب ملایان د استادانو په توګه راولي چې څه موده وړاندې پرې د نمایشي امتحان لري د ماستری او دکتورا تر کچې سندونه وشول شول. خو د طالبان لوړو زده کړو وزارت وایي د ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا او د ارزولو لپاره ترسره کیږي. او تیرونه د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 1/16 استازو هغه غوښتنه رد کړه چې په یو لیک کې له بورډ نه افغانستان سره د چمپیونز ټرافي د لوبو لغوه کولو غوښتنه کړې. خو په دې پریکړه باندې د فوزیا کوفي په نوم باندې افغان فعالې نیوکه کړې او بیرته یې د انګلستان کرکټ بورډ ته په یو لیک کې ویلي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. د برټانیا پارلمان هم ویلي چې انګلنډۍ لوبډله دې افغان لوبډلې سره چمپیونز ټرافي کې خپله لوبه له دې عمل لغوه کړي چې طالبانو ته د نجونو پر زده کړو د بندیز موضوع کې زور ښکاره کړي. فوزیا کوفي ویلي د پارلمان دغه غوښتنه پر ځای ده. خو د انګلستان د کرکټ بورډ رئیس ویلي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز غندي، خو کرکټ د افغانانو لپاره د خوښۍ او هیلو یوه سرچینه ده او دا پریکړه د انګلستان کرکټ بورډ لپاره په یوازې ځان کوم اسانه کار نه دی، بلکې د ده په وینا د کرکټ شورا کې نور هیوادونه هم شته. د دې موضوع وروسته یو شمېر افغانانو یو اوږد لیک جوړ کړی او پراخ کمپاین یې وکړ ترڅو دا لیک د انګلستان د پارلمان تر څنګ ګڼو قانون جوړونکو او قانون پلي کوونکو بنسټونو ته ایمیل شي. په دې وګدلیک کې له انګلستان غوښتل شوی چې باید د افغانستان سیاسي مسایل د افغانانو د ملي ارزښتونو او خوښیو سره ګډ نه کړی شي. او د تیرې اونۍ اندېښمنوونکی خبر بیا دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان یوازنی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو ګزړن ویروس ختم شوی نه دی، بلکې دواړو هیوادونو کې تیر کال 2 نوي مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د سازمان د راپور له مخې تیر 2023 کال کې افغانستان نه د پولیو 25 مثبتې پېښې او له پاکستان ورسره 18 مثبتې پېښې ثبت شوې چې د 2023 کال په پرتله دا شمېره زیاته بدل شوې. د پولیو ګڼې پېښې خیبر پختونخوا او بلوچستان، خو له ډیورنډ کرښې دی غاړه کندهار، هلمند، اروزګان او ختیځ افغانستان کې ثبتېږي. د روغتیا پوهانو په وینا پولیو دغو سیمو کې ځکه لانه دورکه شوې چې په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ له امله ماشومان اکثره له واکسینو پاتې شي، یا هم ناسم مولایي باورونه په ګڼو سیمو کې د دغې ناروغۍ ضد واکسینو د مخنیوي سبب ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال تر اوږدې مودې پورې طالبانو هم افغانستان کې واکسین بند کړي وو او یوازې یو وارې د کال په وروستیو کې په دوه پړاوونو کې واکسینو ته اجازه ورکړه. او جالبه خبره به درته دا وکړم چې تیر کال که څه هم په افغانانو ګڼو بندیزونو کې تیر شو او ګڼو ځوانانو باندې په قاچاقي لارو تیر شو، خو په جرمني کې بیا یوه لویه ډله تازه راغلي ځوانان داسې هم وو چې د نوي کال د مستو میلو پر ځای یې خپلې خوشحالۍ په کرکټ نمانځلې دي. نویو راغلو افغان ځوانانو دا مهال د اروپا د لوبو فرهنګ ته کرکټ هم په پوره مستۍ ور شامل کړ او د ګڼو هیوادونو ملي لوبډلو کې اوس افغانان لوبې کوي. پام دې سره د نن ومه ورځ عمران خانم هر اونۍ د ازادي راډیو له پاڼو څپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره ځانګړي ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
ما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وسلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 8 تر 10 بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ.